السلام علیکم پبلسان کې د سحر اته بجې سوي ازادي رادیو ته ورجست د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن دوشنبه ده د خبرګولی یا جوزانه هم د می میاشتې ډیر شمه دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو تپنسان د سوداګری او پانګونې خونه وای په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګری د ګاډي خونی د نمائندګۍ د پرانستلو په اړه خبري وکړه د سوداګری او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل تر دې مخکې په غیر رسمي ډول د ایران د سوداګری له خونی سره اړیکه وي خو په ګڼو برخو کې د ستونزو د هواري امکانات نه وو هغه زیاته کړه چې ایراني سوداګر کابل ته راغلی وو او له دوی سره د خپلې نمائندګۍ پر پرانستلو او نورو مسایلو خبري وکړې الکوزی ایران په سیمه کې د افغانستان تر ټولو لوی سوداګریز شریک وباله او له ایران سره د افغانستان د کلنۍ سوداګرۍ کچه تر 2 میلیارد ډالرو زیاته یاده کړه د خوړو نړیوال پروګرام WHO وایي پرون یې په نیمروز ولایت کې پر 2300 اړو کورونایو بشري مرستې وویشلې د نیمروز لپاره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ازادي راډیو ته ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام مرستې پر هغو کورونایو ویشل سوي چې له مخکې نمونه لیکل سوي وو په مرسته کې لومړني مواد او د ماشومانو خوراکي توکي شامل وو د طالبانو روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین اعلان کړ د دغه وزارت وایان جاوید حجیر پرون رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د خبرګولی پر څلرمه پیل شوی او تر یوې میاشتې دوام کوي هغه زیاته کړه په دې کمپاین کې به تر 4 میلیونو زیات کسان واکسین سي د طالبانو رژیم د رسمي شمیرو له مخې د تیر کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې له 4.5 میلیونو ډیر کسان واکسین سي بچل دي سره د واکسین سوو کسانو شمیر 8.5 میلیونو ته رسیږي روسی ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړې ستراتیژیکو شارګوټو او شارونو ته ځان نږدې کړې او پر خارکیف شار توغندي ولي د وروسته له هغې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره دغه شمال ختیځ اشار ته سفر وکړ راپورونه وایي روسی ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې پر سیبورو دونیسک او لیسیچانسک خپل فشارونه وروسته له هغې زیات کړل چې د لیمان په نوم د یوه شار د نیولو ادعا یې وکړه د اوکراین مدافعان وایي چې په دغو ستراتیژیکو سیمو کې تر سختو شرایطو لاندې مقاومت کوي او د اروپایي ټولنې یوه چارواکي ویلي چې اروپایي مذاکره کوونکي د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز په اړه نه دي سلاسوي خو دغه چارواکي ویلي چې دوی به د اروپایي ټولنې تر سرمشریز مخکې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره کار ته دوام ورکړي د اروپایي ټولنې سرمشریزه نن دوشنبه پیلېږي دې غونډې کې به پر دې بحث وسي چې آیا د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه باید اروپایي ټولنې ته د سمندر له لارې د روسیې د تیلو د لېږد بندیز ومني که څنګه د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی به د ویډیو کانفرنس له لارې غونډې ته وینا وکړي هغه به په خپلو خبرو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله پر دغه هیواد د زیاتو بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي د اتو بجو په دې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدلی سئ په کابل او نیمروز کې د بیزو د چیچک ځینې مشکوکې پیښې موندل سوي
دغه دوه کسان له ایرانه ډیپورټ یا رادمر شوي وو له دې وروسته په سرحد کې روغتیا پالانو د هغوی وضعیت وکوت او ورپام یې شو
د هند د کرکټ غوره لیګ سیالیو سرژنی جام د ګجرات ټایټنس ټیم وګټه چې د افغانستان تکړه لوبغاړي پکې هم شامل دي
دا د یو لوبغاړي د ورزشي ژوند تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده چې د آی پی ایل د اتل ټیم غړی اوسي
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ ګډې خونې د نمائندګۍ د پرانستلو په اړه خبرې وکړې
ضرورت هم په دې باندې احساس کړ چې باید دا اتاق بېرته فعال شي او ځکه چې ډېر تجارتي ستونزې دي
د اوروزګان اوسېدونکي د نرخونو له لوړوالي شکایت لري
دا لارو د خطر وکړند نو لارې بند دي یو ولایت صابل ولایت غنم نه پرېږدي د ولسوالۍ څه ولایت نه پرېږدي
دا هم اوري چې د درملو ځینې واردونکي ځینې ستونزې لري د درسي ساعت پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د راپورونو برخه ته ورزو د طالبانو روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په کابل او نیمروز کې د بیزو د چیچک یا مانکی پاکس د وایروس ځینې مشکوکې پیښې موندل سوي مانکی پاکس یا د بیزو چیچک یو وایرسي ناروغي ده چې له بیزوګانو څخه انسانانو ته انتقال شوی او تر اوسه په 22 هیوادونو کې څه باندې 200 کسان اوربندې اخته سوي دي په افغانستان کې ځینې هغه کسان چې له ایران څخه راستنه سوي د دې ناروغي نښې پکې لیدل سوي دي ستاپی ولاستنګ ځای او په دې اړه نور جزئیات
دوه تنه پرون د نیمروز د کووید 19 په روغتون کې په دې خاطر بستری شول چې د بیزو تڼاکې د ناروغي نښې پکې لیدل شوې. د بیزو تڼاکه ویروسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان والګي ډول په څیر ستونزې پیدا کوي او ورو ورو په بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې ورسره سوی او درد هم لري. د نیمروز ولایت د کووید 19 روغتون یو مسؤول ډاکټر حیدری ازادي راډیو ته په یو پیغام کې تایید کړ چې د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس د ناروغۍ دوه مشکوک ناروغانی په روغتون کې بستري کړل. دغه دوه کسان له ایرانه ډیپورټ یا رادمر شوي وو. له دې وروسته په سرحد کې روغتیا پالانو د هغوی وضعیت وکوت او ورپام یې شو د کووید 19 روغتون ته راوستل شول. هو، دوه پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر هم پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د بیزو تڼاکې د ناروغۍ مشکوکې پیښې ثبت شوي. د دې مشکوکو پیښو د روښانه کېدو او د دې ناروغانو د احتیاطي تدابیرو په خاطر دوی د طبي ټیمونو تر څارنې لاندې دي او په قرنطین کې دي. د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس ناروغي د مرکزي افریقا په هیوادونو کې ډېره لیدل شوې. په نړۍ کې د بیزو تڼاکې ویروسي ناروغي شاوخوا 200 پیښې تازه لیدل شوې چې سل یې له افریقا بهر دي. په بریتانیا کې ډېرې پیښې ثبت شوي. امریکا کې هم شاوخوا 10 کسان په دې ناروغۍ اخته دي. په افغانستان کې د هغو ځینو کسانو په منځ کې چې له ایرانه راغلي د بیزو تڼاکې مشکوکې پیښې لیدل شوي. ایران په تېرو 9 میاشتو کې څه باندې 100 افغانان ډیپورټ کړي. روغتیایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغانانو د راستنېدو له امله ښایي په راتلونکو ورځو کې د دې ناروغۍ د مشکوکو یا کره پیښو شمېر زیات شي. د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس په ویروسي ناروغۍ اخته ناروغ باندې تڼاکې راخیژي. تبه، د ستوني درد، والګي ډول ناروغي، د پوستکي سوروالی او سوی د دې ناروغۍ له اصلي نښو دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ د ګډې خونې د نمایندګۍ د پرانستلو په اړه خبرې وکړې. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل تر دې مخکې په غیر رسمي ډول د ایران د سوداګرۍ له خونې سره اړیکې وې، خو په ګڼو برخو کې د ستونزو د هواري امکانات نه وو. صفی الله ستنگزي له خانجان الکوزی څخه د مرکې په پیل کې په دې اړه نور جزئیات غوښتي.
موږ غیر رسمي اړیکې درلودلې، نمایشګاوې هم دایرولې او همدارنګه مشترک تجارتونو ته هم کار کوو، خو اوس د هغه ایران د دوستانو په سفارش باندې چې باید دا شعبه فعاله شي نو دوی کابل ته راغلي وو. په کابل کې دوی سره د اتاق تجارت او سرمایهګذارۍ د رهبرۍ د طرف نه مشترکه غونډه وشوله او په دې غونډه کې ضرورت هم په دې باندې احساس کړ چې باید دا اتاق بیرته فعال شي، او ځکه چې ډېر تجارتي ستونزې دي او همدارنګه بعضې حاکمیتي مسایل دي چې د حاکمیت د لحاظ نه تجارانو په منځ کې چې کوم مشکل وي هغه باید اتاقونو د طرفه نه حل شي. په دې ارتباط مفصلې خبرې وشوې د هغه خبرو په جریان کې.
نو ښاغلی الکوزی، څه وخت به بالاخره دغه اتاق تاسو پرانیزئ او عملا به کارونه څه وخت پیلیږي؟
اتاق خو تقریبا اوس یو سیکشن ورته په اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري کې فعال شو او دا سیکشن د دې لپاره کار کوي د قوانینو له مخې نه چې یو موقته رهبری ورته وټاکي. ترڅو موږ د مشهد او د هرات په منځ کې یو اتاق لرو په رسمي شکل باندې هغوی کار کوي، اما دا د ملک په سطح باندې باید جوړ شي. د دې لپاره یو ځانګړی شعبه یا ډیپارټمنټ په مشخص ډول مشخص کو او دوی به کار کوي چې تر څو پورې دغه نهایي مسایل حتی مدیره د اتاق تجارت ته پیشنهاد کړي او بیا اتاق تجارت حتی مدیره تشویق کړي وزارت تجارت او صنایع نه اجازه واخیستل شي. نو دا اتاق به انشاءالله په یو څو موده کې رسمان د دې رهبري وټاکل شي.
مننه ښاغلی الکوزی، فکر کوي په کومو مشخصو برخو کې به دغه اتاق ګټه ورسیږي سوداګرو ته؟
اتاقونه خو ډېر زیات مفیدیت لري او ډېر زیات مهم دي ګډ اتاقونه، ځکه چې دا په تجارتي اصولو باندې او په تجارتي خصوصیاتو باندې مسایل په مخ باندې وړي، نه په سیاسي مسایلو کې او یا په امنیتي مسایلو کې. دا اتاق چې جوړ شي زه په دې باور یم چې هم به تجارت زیات شي، هم به زموږ ستونزې چې د تجارانو په منځ کې موجود دي هغه به تر یوه اندازې حل شي، خصوصا هغه شرکتونه کمپنیانې چې مشترک تجارت لري او د دې په منځ کې کله کله ستونزې حقوقي مسایل پیدا کیږي هغه ته به لاسرسی کوي.
اوس وخت د ایران سره د افغانستان دغه کلنۍ تجارت تر کومې کچې دی؟
تر اوس کال زموږ رسمي ارقام دا و چې تقریبا د $2 میلیارډ په ارزښت باندې موږ د ایران سره تجارت درلوده. دارنگا سکال هم مونگ چهو تا فکر کهو زیدترین تجارت زمونگ دا ایران سره ده. نو پدا خاطر بانده زا فکر کهو زیدترین شریک بده منطقه که زمونگ ایران ده دو تجارت دیلی هست.
د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونی مرستیال خان جان الکوزی ولو ازادي راډیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د درملو ځینې واردونکي او پلورونکي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت اجازه نه ورکوي چې زیات درمل هیواد ته وارد کړي. دوی وایي چې ناچاره دي د طالبانو حکومت لخوا دوی ته د ورکړل سوي لست پر اساس درمل وارد کړي. خو د طالبانو په مشرۍ د خوړو او درملو ملي اداره په بازار کې د درملو د کموالي لامل د سوداګرو لخوا د وارداتو کموالی بولي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ولایت اوسیدونکی حمید وایي مورې له دریو کلونو راهیسې د زړه ناروغي لري. حمید زیاتوي چې د طالبانو له بیا راتګ وروسته د کابل په درملتونونو کې ورته د اړتیا وړ درمل نسی موندلی.
پخوا به مې له هر درملتون څخه د خپلې مور د اړتیا وړ درمل پیدا کولی شوای، خو اوس له څو میاشتو راهیسې په دې نه یم توانېدلی چې ځینې درمل پیدا کړم. دا مال ډیر ضروري او د درملو بیه هم لوړه شوې ده.
حمید وایي داسې ورځې راغلي چې په لسګونو درملتونونو او آن د درملو عمده پلورنځیو ته تللی خو خالي لاس بیرته ستون سوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران هم په درملتونونو کې د درملو د کمښت ستونزه مني. وایي ناروغان یې له ستونزو سره مخ دي. د نسایي او ولادي څانګې ډاکټر یلدا سلیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په تیرو نهو میاشتو کې موږ د درملو په برخه کې واقعا له ستونزو سره مخ یو. ډیری درمل د درملتونونو کې شتون نه لري او دې کار د ناروغانو ستونزې نوري هم ډیر کړي دي. کله چې ناروغانو ته نسخه ورکړل شي او دوی درمل ونه مومي نو ډیر اندېښمن وي.
د درملو یو شمېر واردونکي سوداګر وایي چې د ځینو درملو د کمښت لامل د طالبانو د حکومت لخوا د درملو پر وارداتو بندیزونه دي. د درملو دوه تنه واردونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نمونه واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د درملو یو مشخص لیست جوړ کړی چې له هغې پرته د نورو درملو د واردولو اجازه نه ورکوي.
مخکې به چې د بهرنیو کمپنیو له لوري درمل راواردېدل په یوه میاشت کې به افغانستان ته رارسېدل. فعلاً اوس هغه درمل نه راواردېږي او موږ ته د جواز په اساس د نوملړ پرته د نورو درملو د راواردولو اجازه نه راکول کېږي.
خو د طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره د غیداو د ردولو ترڅنګ پړای پر سوداګرو اچوي. د دې ادارې مشر عبدالباری عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
درملو لپاره پر فرمیسا د رسېوی دي ملي تاجرانو ته ورکول شوی ترڅو به هوا ته دراوړي. خو له بده مرغه په دومره زیاته موده کې دوی صرف د $30 میلیون په ارزښت باندې د 3,155 قلمو درملو افغانستان ته دغه درمل راوړي. نو دلته پړه بیرته په هغه چا ورچول کېږي چې هغوی په دغه برخه کې مسؤلیت لري او کار نه کوي.
د طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره ټینګار کوي چې د دوی هڅې هیواد ته د بې کیفیت او قاچاقي درملو د راواردولو د مخنیوي لپاره دوام لري.
د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت له خصوصي سکتور سره په همغږي او د خلکو په مشارکت د کابل کندهار او کندهار هرات لوی لارې د بیا رغونې پلان وړاندې کړ. د پلان لمخې پانګوال او خصوصي شرکتونه باید د غبرګولي تر 15 خپل غوښتنلیکونه او اسناد حکومت ته وسپاري. په افغانستان کې له ټاکلې اندازه د باروړونکو موټرو بارول او په تیرو کلونو کې پر لویو لارو وسلول بریدونه او چاودنې د سړکونو د ویجاړېدو لوی عوامل بلل سوي. په دې اړه نور تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
د طالبانو د فواید عامې وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات د سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. تر دې مخکې د کابل کندهار او کندهار هرات او همدارنګه د نورو لویو لارو چلوونکو د سړکونو او پلونو له خرابوالي شکایت درلود. د طالبانو د فواید عامه وزارت ویاند حمید الله مصباح د یکشنبه پر ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دوی د خصوصي سکتور، ملي پانګوالو او شرکتونو لپاره د پانګونې د زمینې د برابرولو او د ترانسپورتي ستونزو د حل په هدف دغه سړکونه بیا رغوي. هغه زیاته کړه حکومت د بودیجې د نشتوالي له امله نشي کولای په دې اندازه لوی پروژې تمویل کړي، نو ځکه د لوی لارې د جوړولو چارې خصوصي سکتور او ملي پانګوالو ته پرېږدي.
اوس خو موږ پکې نهادي طرحه وړاندې کړې ده، په همدغه به دوی راځي د جوزا تر 15 پورې به خپل اسناد او خپل د لیوالتیا او خپل دلچسپي ښيي. د جوزا د 15 نیټې وروسته به بیا موږ انشاءالله کله اعلان کوو او پلان چې موږ جوړ کړی دی او له شرکتونو سره تفاهم تور باندې ورسیږو دوی موافقه سره وکړي.
د طالبانو د فواید عامه وزارت د یکشنبه پر ورځ خپل ویب پاڼه هم په دې اړه رسمي اعلان خپور کړی او ویلي دي چې دوی به د کابل، کندهار، هرات د لوی لارې سلسل کیلومتره هر شرکت ته د اساسي بیا رغونې لپاره ورسپاري. طالب چارواکي هیله مند دي چې د سړکونو د بیا رغونې لګښت په خپل د سړکونو څخه د ترلاسه کیدونکو عاید یا د موټرو د تګ راتګ پر سر له ځانګړي فیس چې ټال پلازا یې بولي پوره کړي. د کابل، کندهار، هرات لوی لار 900 کیلومتره اوږدوالی لري. د کابل، کندهار، هرات لوی لار بیا رغونه په 2002 کال کې د امریکا، سعودي عربستان او جاپان په مالی لګښت پیل شوه، چې هغه وخت ټول لګښت 2.5 میلیون ډالر اټکل شوی وو او شاوخوا 190 میلیون ډالر یې د امریکا لخوا مرسته شو. دا لوی لار په تیره بیا له کابل تر کندهار په تیرو کلونو کې ډیره ویجاړه شوې. په تیر جمهوري نظام کې په دوی لوی لار د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کاروانونو د طالبانو په شمول د نورو وسلوالو ډلو د بریدونو، په دې لوی لار کې د بمونو کېنولو او پر امنیتي ګواښونو سربېره په لاریو کې له حده زیات بار د دې لوی لارې د ډېر خرابېدو لاملونه یادېږي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي. دره پرونو لړی ته دوام ورکو. د ننګرهار چارواکي وای ساش کال په دی ولایت کې د شفتالو باغونو شه حاصلات ورکړی دي. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پراپور کې.
د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار د کرنی او بولګولو او مالداري ریاست تر چتر لاندې د زنو نړیوالو موسسو په مرسته د ننګرهار په بیلابیلو لسوالیو کې د ډول ډول میوه باغونه جوړ کړي ول چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار د کرنی ریاست مسولین وایي چې سکل په دی ولایت کې شپتالانو ښه حاصلات ورکړي دي. د کرنی او بولګولو او مالداري رئیس عبدالستار محمد وایي چې تیر کال په دی ولایت کې تر شپږ نیم زره ټنو پورې شپتالانو حاصلات ورکړي وو، خو سکالې تر اوسه 1,000 ټنو پورې حاصل ورکړي او د سیزن تر اخیره به دا رقم نور هم لوړ شي. نوموړی وایي
تر دې دمه سکال د شپتالانو تقریبا 1,000 ټنه حاصل ترلاسه شوی دی چې د کال تر اخیره پورې به نور هم زیاتوالی په دې کې راشي. چې باغداران او تجاران به د شپتالانو له درکه په حدود د 200 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړي. تیر کال یې 6,500 ټنه حاصل ورکړی وو.
د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر هم د شپتالانو له سګنی حاصلاتو خوښ دي، خو په مارکیټ کې له پاکستانه د واردېدونکو شپتالانو په شتون کې خپل بازار کمرنګې ګڼي او وایي چې حاصلات یې په ښه بیه نه پلورل کیږي. دوه تنه باغ لرونکي ګلالي عمرخیل او دلاغا ناصر وایي
اوس مونږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په آینده کې مونږ ته ښه کوالټۍ والا بوټي راکړي، نیالګي راکړي او مونږ سره د سورو او دوایانو کومک وکړي، نو دې سره د باغونو حاصلات ښه کیږي او هم دهقانانو ته به پیاده ډېره ورسیږي. حکومت نه مونږ دا خوایي چې دغه د کل میوې رسیږي باید نورو ملکونو نه میوې بندې کړي چې زمونږ دغه باغونه پیسې ډېرې وکړي، خریدار ډېر سي په ګران به مونږ خرڅ کړو.
سکالې مونږ د شپتالان ډېر زیات راځي وو، ډېر ښه حاصل یې ورکړی وو، خو د بازار مزه نشته دی، رسی منډی کې خمال نه خرڅیږي، غربت زید دی، خلکو سره پیسې نشته دی. کله چې دا د شپتالانو سیزن راشي دلته د پاکستانی میوې راځي، نو د حکومت موږ سره دغه مرسته وکړي چې دا د شپتالانو په وخت کې د پاکستانی میوه مخه ونیول شي.
د ننګرهار د کرنی ریاست مسولین وایي چې د دې ولایت په 1,300 کې د کرنی ریاست تر چتر لاندې په 3,000 جری بزمکه خلکو ته د شپتالانو باغونه جوړ شوي چې اوس څو ډوله ښه حاصلات ورکوي، خو د ننګرهار باغلرون کې کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي د درملو په ورکړه کې دی ورسره مرسته وکړي.
د خبرونې په پاتې لسو دقیقو کې د احمد تکل ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلام علیکم، دی برخه تموز احمد تکل هر کلی کوم. د خبرونې دا برخه ل روزګان ولایت څخه په یو راپور پیلو. په روزګان ولایت کې خلک د غنمو د بیو ل لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي چې د غنمو په بیو کې ناڅاپي زیاتوالی پر ژوند ناوړه اغیز کړی او ډیر وخت په تشه ګډه وید کیږي. په روزګان ولایت کې د نورو توکو بیې هم څو چنده لوړې شوې دي چې زیات شمیر خلک یې د پیرلو توان نه لري.
دا د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې د غنمو وړو او نورو غلجاتو د پیراوټو مارکیټ دی. دا مارکیټ که څه هم په تیرو کلونو کې به دا موسم د غنمو د سری غلې ډک و، خو سږ کال د نورو غلجاتو د پیراو پلور بازار خورا پکښې کې ګرم دی او زیات تر سترګو کیږي، خو غنم پکښې کې ډیر کم تر سترګو کیږي او خریدار یې هم کم دی.
غنم په سوځي ورورم په سوځي لاس منه په سوځي
من په دوونیم سو افغانۍ
زنده وځ په دوونیم سو افغانۍ
محمد نسیم جی په یاد مارکیټ کې د غنمو د پیر او پلور هټۍ لري. ازادي راډیو ته ویل چې د غنمو د خریدارانو د کموالي لامل د غنمو د بیې لوړوالی او د خلکو کمزوري اقتصادي.
غنم په 2500 افغانۍ دي، من وړه پارسل په 2400 افغانۍ دي. دا لار د خطر وکراند نو لارې بند دي. یو ولایت صابل ولایت غنم نه فرش د ولسوالۍ سوالات نه فرش.
د روزګان ولایت اوسیدونکي نصیب الله چې روزانه کار کوي ازادي راډیو ته ویل لکه څو میاشتې راځي د یو ورځې روزانه په لاټه دي، خوای نه دی پیدا کړي. نو یو من غنم به په 1500 پاکستانی کالدارو څنګه واخلي؟ د یمدار ازیتوی چې د خلکو اقتصادي ستونزو او وزګارتیا ته په پام په دومره لوړه بیه څوک د غنمو پیرولو توان نه لري.
ولاړم په روزانه څه ځغلم په خواري څه ځغلم د ښه ګرانی د درچان وتلی د وخت راغري دي چې په تو ورځ مله په کور کې د غوړو ځز ولا کسوي دي یا په کور کې شی باندې کړی و مې د خاص نه وسی څه د دولت سره دغه غواړو چې مثال دغه نرخونه کنټرول کړي د نرخونه راته راځنه کې د هیڅ اواز نه پرسیږي د مسكين سړي خو بل کول وس نه پرسیږي. اوس اول زه مدا دي مثال تلستانه کول په ما پسیر یا تلستانه یار په پسیر خالي په وچه ډوډۍ په خدای کمړه ولا هغه غوښو د چا په یادی دغه د چا په یادی ولاکه په درې میسز ما یار په غوښو څخه کړی.
پاورزګان ولایت کې پرداسي محل د غنمو بي په کمساري توګل وړي سوي دي چې د غلطه فزینو سیمو کې د غنمو حاصل اخستل سوي او په یو شمیر سیمو کې لا هم نه دی اخستل سوي او اوس محل بزګران د غنمو په ریبلو بوخت دي.
او چې څنګه محمد نبی په خپل وجری بزمکه کې د غنمو په لور مصرف دي. دی وايي ساس کال په دغه ولایت کې غنمو د چیر کال په پرتله کم حاصل ورکړي. د لامل په هیواد کې سژنۍ وچکالی او په غنمو کې امراض یادوي.
دا مله دا سوي چې ساس کال وچکالی چې وروره ګرانې د مصارف یې ګران ولا موږ کوډونه نه جوړ کړي وچکال دی په چشې وبې په چشې روزیه.
بلخوا د راپورونو لمخې له دی وړاندې به پاکستان ته د ورزګان غنم کچا کېدل، خو سشکالی چارواکو د مخنیوي خبر ورکوي. د ورزګان ولایت والی اجي داوت د شاروالۍ مسولینو ته د یوې ناسې پر مهال سپارښتنه کړې ده چې د غنمو بیې کنټرول کړي. نوموړي دغه راز سپارښتنه کړې ده چې پاکستان ته د ورزګان د غنمو د کچاکو مخه ونیسي او چاته اجازه ورنه کړي چې د غنمو د پیر او پلور په برخه کې احتکار وکړي. په ورزګان ولایت کې پرداسي محل د غنمو د لوړو بیو څخه خلک شکایت کوي چې سږ کال په دغه ولایت کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي وو او د ورزګانیانو په وینا شاید د کوکنارو کرکیله هم د غنمو د بیې د لوړېدو یو ستر لامل وي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري اوس هم په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکته نه کوي چې ملالی بشیر چمتو کړی ده.
ګارډین ورځپاڼې په خپله اخري ګڼه کې د افغان خبریالانو ستونزو ته پام کړی دی. په دې اړه په خپره سوې مقاله کې راغلي د افغان خبریالانو یوې ډلې چې کلونه یې له برطانوي رسنیو سره کار کړی دی، ویلي چې دوی له وهلو ټکولو او د مرګ له ګواښونو سره مخامخ دي او په میاشتو میاشتو له بیرې پټ پاتې سوي دي. دوی د برطانیې پر حکومت تور پورې کوي چې له دوی سره له کړې ژمنې یې سرغړونه کړې. وروسته لولو چې اتو افغان خبریالانو برطانیې ته د تګ لپاره پرته له نتیجې خواري کاللې او اوس یې پریکړه کړې چې د برطانیې د حکومت پر وړاندې قانوني شکایت وکړي. په تیر دوبی کې له کابل څخه د خلکو د وتلو د ګډوډۍ پر مهال د برطانیې حکومت اعلان وکړ چې د هغو افغان خبریالانو لپاره چې د برطانیې له رسنیو سره کار کړی دی او کورنیو ته یې د ویزو له لرلو ځانګړی معافیت ورکوي. ګارډین د برطانوي حکومت د یوه ویان له قوله لیکلي چې پر فردي غوښتنلیکونو څه نسي ویلی، خو د دې پروګرام له پیل راهیسې یې 9200 غوښتنلیکونه او د هغوی کورنۍ برطانیې ته بیولې دي او پر نورو غوښتنلیکونه هم کار روان دی. مالی میل آنلاین خپرونې د افغان ښځو په اړه لیکلي چې په کابل کې د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه کړي. په دې مقاله کې اشاره شوې چې څه ډول طالبانو په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو وروسته د ښځو حقونه محدود کړي او د هغوی پر کار او زده کړو یې خنډ رامنځته کړی دی. د منځني ښوونځیو له لسګونو زره نجونو څخه زده کړې پاتې دي او په همدې حال کې په دولتي ادارو کې دندو ته د ښځو د ستنېدو مخه نیول سوې ده. ښځې له یوازې سفره منع سوې دي او د طالبانو حکومت ورته اعلان کړی چې پارکونو ته یوازې په هغو مشخصو ورځو تلای سي چې نارینه نه وي. وروسته لولو چې طالبانو د ښځو د حقونو لپاره پر لاریونونو بندیز لګولی او یو شمېر ښځې یې بندي کړي دي. په ګڼو مواردو کې طالبانو د نیول سویو ښځو په اړه له معلوماتو ورکولو یا دا چې په څه تور یې دا ښځې نیولې له څه ویلو ډډه کړې ده. همداراز په مقاله کې راغلي چې طالبانو د ملګرو ملتونو هغه غوښتنې رد کړې چې وایي دا بندیزونه دې لرې سي.
او دا دی په پای کې د ازادۍ رادیو د قدرمنو اوریدونکو غږیز پیغامونه خبرو.
زموږ پیغام دا دی چې یونیسف په کندهار ولایت ولسوالۍ کې تقریبا 2500 کسان چې د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي مبلغینو د کار بیکاره کړی دي او په دې حالات کې چې په افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې بل داسې ځای نشته سړی ورسره کار وکړي. ټول خلک خوران بیکار دي، یعنې څوک چې په اړیو پسې لاس پنځه لس کسه کورنۍ په پسې دي، اوس دغه خوران چیرې ولاړ شي څنګه کار وکړي؟ د یونیسف څخه دا غوښتنه ده چې دغه خلک بیرته کارو باندې وګماري.
زه ډاکټر عبدالملک له هلمند مساکلات څخه خبره کوم. دا طالبان چې وایي چې وایي د ښځو حقوق واړي او په ماسي ماسي څه باندې خبرې کوي، یا ماسي ماسي کارو ته یو کمزور کمزور کارو ته تمرکز دی. دوی باید پر داسې څه په اړه فکر وکړي چې هغه ولست هغه د لاسه ځوریږي، ولست هغه د لاسه کړیږي. لکه اوس نرخونه چې یو څونه لوړ کړي دي، په دې نرخو باندې دوی په ولس څه کوي؟ ولس دوی وژني، دوی د ولس څخه څه غواړي؟ سم دي را ولاړ شي، دا رقم دي د ولس دي د یو مخه دي ووژني، دا رقم دا خو هم کار نه دی. غنم په 1500 روپۍ سوي دي او دغه رقم نور نرخونه داسې لوړ سوي دي. دوی پر داسې یو کمزور د غوبانې خبرې کوي. دوی دي دا دوی اول دوی داسې د شریعت خبرې چې دوی کوي، دا کار دی د دوی چې دوی 1500 افغانۍ په کاټ کې د خلکو څخه کاټي. دا خدای وایي رسول وایي په کومه لار باندې دا دوی ځان ته روا کوي. او دغه رقم نور داسې کارونه ستا په دوی کې چې دوی دي هغه دغه کې اول خبره دا محکمې په محکمو کې دوی داسې رشوتونه اخلي. قسم به خدای زه په خپله به خبر یم چې دوی اخیستي دي د خلکو څخه، د خلکو دعوې په 15 کاله په 40 کاله خلاصوي. خدای او رسول خو داسې نه وایي چې 15 کاله دې چا دعوا ونیسي. اخیره خلک دې نتیجې ته سره ورسیږي چې سره وژلې هم یې، و داسې کارو ته دې دوی دغه وکړي تمرکز وکړي، په داسې کارو باندې دوی فکر وکړي، و داسې کارونه دې دوی اصلاح کړي. خپل په منځونو کې ګوره یو بل دا چې دوی په داسې موټرو کې سپریږي چې د 100,000 د 40,000 روپو موټر یې، او یا دغه رقم په 40,000 په 50,000 په 100,000 زموږ په وطن کې زه پیژنم چې په 50,000 کلدار یې کوزده کړې ده. په داسې روپو باندې ودونه کوزده کوي، دوی د ولس غم نه دی اخیستی، دوی خپل د ځان غم اخیستی دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو، له دې سره د خبرونې دا برخه پای ته رسیږي. د آزادۍ رادیو په پاتې خبرونو کې زمال نورو همکارانو سره اوسئ.
له احمد تکل مننه چې د خبرونې تر دې شیبې ستاسو ملتیا وکړه. د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ د ګاډي خونې د نمائندګۍ د پرانستلو په اړه خبري وکړې. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل، تر دې مخکې په غیر رسمي ډول د ایران د سوداګرۍ له خونې سره اړیکې وې، خو په ګڼو برخو کې د ستونزو د هواري امکانات نه وو. د خوړو نړیوال پروګرام WHP وایي پرون یې په نیمروز ولایت کې پر 2000 اړو کورونایو بشري مرستې وویشلې. د نیمروز لپاره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ازادي راډیو ته ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام مرستې پر هغو کورونایو ویشل شوي چې له مخکې نومونه لیکل شوي وو. په مرسته کې لومړني مواد او د ماشومانو خوراکي توکي شامل وو. د طالبانو روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین اعلان کړ. د دغه وزارت وایان جاوید حجیر پرون رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د خبرګولي پر څلرمه پیل شوی او تر یوې میاشتې دوام کوي. هغه زیاته کړه په دې کمپاین کې به تر 4 میلیونو زیات کسان واکسین سي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. ستراتیژیکو شارګوټو او شارونو ته ځان نږدې کړي او پر خارکیف ښار توغندي ولي. د وروسته له هغې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره دغه شمال ختیځ اشار ته سفر وکړ. راپورونه وایي روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې پر سیبورو دونیسک او لیسیچانسک خپل فشارونه وروسته له هغې زیات کړل چې د لیمان په نوم د یوه ښار د نیولو ادعا یې وکړه. د اوکراین مدافعان وایي چې په دغو ستراتیژیکو سیمو کې تر سختو شرایطو لاندې مقاومت کوي. او د اروپایي ټولنې یوه چارواکي ویلي چې اروپایي مذاکره کوونکي د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز په اړه نه دي سلاسوي. خو دغه چارواکي ویلي چې دوی به د اروپایي ټولنې تر سرمشریزې مخکې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره کار ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې سرمشریزه نن دوشنبه پیلېږي. دې غونډې کې به پر دې بحث وسي چې آیا د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه باید اروپایي ټولنې ته د سمندر له لارې د روسیې د تیلو د لېږد بندیز ومني که څنګه. د هند کرکټ غوړ لیگ یا آی پی ایل سیالیو سجنای جام د ګجرات ټایټنز ټیم وګاټه. په دغه ټیم کې د افغانستان ستوري لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز او نور احمد لکنوال هم شامل دي. د ګجرات ټیم پرون د راجستان له ټیم سره پیلوبه وکړه. سفیب الله ستنګزی ور باندې راپور جوړ کړی.
ګجرات ټایټنز په آی پی ایل یا د هند کرکټ په غوړ لیگ کې په لومړني حضور سره د اتلولۍ جام خپل کړ. د 2022 کال د آی پی ایل پایلو به بیګا د ګجرات په قربتوب د احمد آباد په نریندرا مودی سټډیوم کې وشوه. ګجرات لوبډله وتوانی د راجستان رایلز ټیم په 130 منډو ایثار کړي. په جواب کې یاد هدف ته په 19 اوور کې د یوازې 3 لوبغاړو په سوځیدو ځان ورساو او اتلولي ترلاسه کړه. راشد خان چې د ګجرات له اصلي او مهم لوبغاړو شمیرل کیږي تر اتلولي وروسته وویل، دا د یو لوبغاړي د ورزشي ژوند تر ټولو لوی لاسته راوړنه ده چې د آی پی ایل د اتل ټیم غړی اوسي. د دې ډول لوبو لپاره باید سړی په ټولو برخو کې چمتو اوسي او بیا د بریالي کېدول وړتیا پیدا کوي. دلته بریا ته رسیدل ډیر زحمت او کار غواړي او موږ د یو ټیم په توګه ډیر ښه کار وکړ. دا زما لپاره زما په ټول کرکټ کې تر ټولو لوی لاسته راوړنه ده. راشد خان په سګنی آی پی ایل کې د ګجرات په ګټه 19 وکټې اخیستې او تر محمد شامی وروسته چې 6 وکټې اخیستې دویم ځای لري. په هغه لوبغاړو کې چې بیا ډېرې کمې منډې ورکړې راشد خان په سر کې دی. په فائنل کې راشد خان یو وکټ واخیسته او 13 منډې ورکړې. د افغانستان دوه نور لوبغاړي رحمان الله ګربز او نور احمد لکنوال هم په دې لوبډله کې شامل وو، خو راشد خان له هغو لوبغاړو یو دی چې په مټ یې ګجرات لوبډله اتلولۍ ته ورسېده. احمد آباد میشته ګجرات ټایټنز د 2022 کال د غوره لیګ له دوو تازه لوبډلو یوه وه چې نږدې 1.5 میلیون ډالرو باندې جوړه شوه. دوی هاردیک پانډیا د کپتان راشد خان د هغه د مرستیال او ګڼ نور تکړه لوبغاړي تر بولې مخ کې خپل ټیم کې جذب کړل.
په پاتې شیبو کې درسي سات پروګرام خپریږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسی ساعت خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښيي چې اټوم له څو برخو جوړ دی. بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته چې دا په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سرنګ چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخه کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکی سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمیر ته اتومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دی په مساوي کې د زائد سره، یعنی پروتون شمیر د اتومي نمبر سره مساوي دی. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عناصرو دوراني جدول ترتیب کړی دی. نیوټرون وایي د اتوم خنثی ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره ده په 1932 میلادي کال کې د چارلویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه به په 1990 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی وي. لکه څنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرات نظریه دا و چې اټوم په باره کې 2500 کال مخکې کانیاتا او دیموکرات داسې فکر کاوه چې په طبیعت کې ټول موجوده مواد به کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه به دا و هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کېدای چې پیدا شي او نشي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د نوور زرو څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوی دی او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړی دی. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړون کټونو نسبي شمیر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یوځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بولز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د تاکلي انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینه سویو کې به له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وای ګرځي او دا دوه اصلې درلوده چې یو اصلې دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته اندازې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنی ذره دا نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي نو د لاسه په تاند منفي سکند کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دوه مثال کې به تاسې د وای هغه الکترون چې د هسته په څخه په سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د خون کې په درس کې مو واوریدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
د خبرونه په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنه مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي او کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپوننت څه شی دي. فاز د سیستم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیستم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوي وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپوننت د سیستم جوړوونکي اجزاوې د کمپوننت په نامه سره یادیږي. متجانس سیستم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیستم دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوز او حل کوونکې یعنی سلوینت څخه جوړ شوی دي چې سلور پلس سلوینت مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه مواد او محلول څخه جوړ شوی دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوینت، جمع حل کوونکی ماده محلول یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سلوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکی ماده او په یو حل کوونکی ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې سرې په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کېږي. په محلول کې حل کوونکی محیط ته محلول او حل شوي ماده ته حل کیدونکو یا منحله ماده یا په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کیدونکو ماده څه شي او حل کوونکو ماده څه شي. دا حل کیدونکو ماده د محلول هغه برخه ده چې پار کوونکو کې حل او په کوچنی ذرو مالیکولونو اټومونو او ایونونو یعنی توتکیږي، او حل کوونکو ماده یا سولونت چې د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کیدونکو مادې ته حل کیدو وړتیا لري او په کوچنی برخو کې توټه کیدای شي. پر جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل سیوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شي دي. په حل کوونکي کې د حل کیدونکو مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 100 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي، یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر لیټر واحد، یعنی مول پر لیټر مساوي کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول، یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی، نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې موږ هڅه کوم چې 20 ګرام پر مول ده، او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوی ده، او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو چې 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکې چې 1.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نورمالټی غلظت چې په 100 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد معادل کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت دي چې ان مساوي کې جی کیو منفی جی آر پر وی، یعنی لیټر سره واحد دي. مثال یې وايي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نورمال غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 1.5 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري، نو ول د دې کتله معلومه چې د فاسفوریک اسید کتله 8.5 ګرام پر مول ده، راکول شوی کتله 1.5 ګرام او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر چې 0.5 کې چې فرد فورمول د وز کول څه ورسته مشته دوولس نورمالټی ته تل لاسته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 100 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سیمه مساوي کې ان مول پر ان څه پر کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچیر په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته شپه 100 ګرام وو کې حل شي د محلول مولالټی حساب کړی، نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 2 او شپه دي چې د ټیم کتله لاس سره یو سلو 8 ګرام پر مول کې چې راکول شي 9 ګرام مول دی، همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي دا ورسته د دې قیمت 0.83 مولالټی لاس ته راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کیدونکو مادې د ګرامونو شمیر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرون کې دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دي، او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ کوش 50 ګرام پر مول ده، همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو د دې د پات د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کول څه خو رسې یو څه 12 ګرام کتله لاس فورمول کې وځي کې ته ورس 0.1 یو 2 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرون کې دي. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکی حالت درې ډول سلنه وجود لري: یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال کچیر په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه حل شي، نو د مالګه 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 ضرب د عشي وچ سم حجم پر د محلول حجم باندې. د کتلې فیصدي غلظت چې د عشي مادې د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دي د عشي مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې، د مشه کتلې وزنی فیصدي لاس راځي. مولی برخه یا مول فرکشن غذا چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزا د مولونو پر مجموعه څخه عبارت دی. یعنی ان مسای کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې مسه د مولی برخه غذا تر ښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې یو سل پنځه وی اشای پنځه ګرام پلس مول یو سل اتیا ګرام او په کې حل شي د پزکشي محلول د مالګه او په مولی برخه پیدا کړی. په ان یو کې چې موږ د مولی برخه پیدا کوو صفر اشای او شپږ نه دوه او همدارنګه ان دوه کې چې موږ یو برخه پیدا کړو دوه درې اته دوه درې صفر اته ده. نو کله چې موږ د ان یو ان دوه قیمتونه سره جمع کړو یو راوځي. نو د مالګې او د اوبو مولې برخه عبارت ده د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په یو لنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د دولسم ټولګي درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د دولسم صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واوري عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د هغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په اولسمه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي په لازاویه په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانه راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اورګوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شویو رنگونو په واسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایی درلوده. چې بهشیلی په 1980 میلادي کال کې د نباتي او حیواني مواد څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګه د شحمو او ټولو څخه حاصل شوی شحمی تیزاب وڅېړل چې شیلی دې پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد چې دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخستلی توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه یو پروزولوس پاتل ساتیا میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو الماني په ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي قوې مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1980 میلادي کال کې د 1200 پښمیر عضوي مرکبونه او په 1990 میلادي کال کې د 6 میلیونه څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمیر 50 میلیونه ته رسیدلی دی. یعنی شمیر ډېرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل رنگونو اترونو ویتامینونو هورمونونو پروتینونو کندونو شحمونو الکول چاودیدونکي مواد ریش نایلون پلاستیک ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمیرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څیړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګ لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې دې ته کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه مې وي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پېژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې سمې لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت او منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونه د سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي شوي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس 2 2 اس 2 2 پی 2 الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه پوزیوم رکبونه کې د اړیکو جوړېدل چې دي هم په داغه په لړ کې پوزیوم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې پوزیوم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادېږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټ حالت په پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سرور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي، نو د کاربن ولانس دي هغه سرور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه دي چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شولې یا هم د شریکول په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم سرور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره جوړ همدارنګه په عمومي ډول د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې بیا د مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویسه ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي، او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادېږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یو برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي، او که لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي، د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب نامه یادېږي. چې فارمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومونو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه شي ته وایي؟ ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دي چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه شي دي؟ مالیکولي فارمول د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دي د مرکب په یو مالیکول دلالت کې د مالیکولي فارمول په نامه یادېږي. پر مالیکولي فارمول لاندې ټکي ډېر مهم دي. د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل ایکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي؟ کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دي چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو انرژي په اثر منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل ایکویشن څخه دي.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د خوانځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو پاندې هیله به د کیمیا پر راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کانټوم ولولي او دا چې کانټوم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خبريږي.
ل درنوز د کوونکو زموخیله داده چې د نن ورځې درس څخه په استفاده په کتاب کې راغلي پښتنې او تمرینونه حل کړي او د پښتنو د لاخز او بيدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننې درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه